السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانګزایم تاسو زموږ کاګله ازادي رادیو اوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د روسي سرګندونو په خبرګون ویلي چې دغه هیواد سیاست داسې نه دی تنظیم شوی چې له یو سره نږدې او د بل په زیان تمام شي د هموري چې ولسي جرګې یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو هغه هڅې وغندلې چې غواړي افغانان د بیلابیلو مخالفتونو په خاطر سره بیل کړي نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه د سیمې په خبرونو کې چې وروسته خبریږي او د پاکستان د هوایي چلن ملي ادارې په هیواد کې له یوې هوایي حادثې وروسته د لسو ملکي الوتنې ځنډولې دي د هماورې چې چین وایي د تایوان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې د چین او امریکا اړیکې زیانمنولی شي خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونو ته غوږ دوچې رحمت الله افغاني وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان لوی څرنوالی وایي د هغو لوړ پوړي دولتي کارکوونکو چې په فساد تورن دي دوسیې تر پلټنو لاندې دي د افغان حکومت د حزب اسلامي په مشرتابه د بندیزونو د لرې کېدو په هدف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي غوښتنلیک استولی او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ خپل منځي اختلافاتو ته لمن ووهي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان لوی څرنوالی وایي د هغو لوړ پوړیو دولتي کارکوونکو چې په فساد تورن دي دوسیې تر پلټنو لاندې دي د دغې ادارې ویان جمسید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال د یو لوړ پوړي دولتي چارواکي دوسیه چې د $3 میلیونو په اختلاس تورن دي د دې ادارې فساد پر ضد په عدلي او قضایي مرکز کې تر پلټنو لاندې دی
داسې قضیې دي چې په هغې کې لوړ رتبه دولتي چارواکي پکې په فساد تورن دي چې دا مهال په دې څارنوالۍ کې تر پلټنو لاندې دي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې انتقادونه موجود دي چې د فساد پر ضد په عدلي او قضایي مرکز کې د فساد لوی دوسیې نه څېړل کېږي افغان حکومت د حزب اسلامي په مشرتابه د بندیزونو د لرې کېدو په هدف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي غوښتنلیک استولی د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل د غوښتنه نن مطرح سوې ده او هیله ده چې ژر په دې اړه تصمیم ونیول سي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طریقه ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته حزب اسلامي افغانستان پر محترم مشرتابه باندې د لګیدلو بندیزونو د رفع کولو لپاره
د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د شوې تفاهم لیک یوه برخه وه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې لاسلیک سو او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ خپل منځي اختلافاتو ته لمن ووهي او تفرقه رامنځته کړي عبدالروف ابراهیمی نن په کابل کې ویناستې ته وویل افغانان به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې هیواد یې د هیواد وضعیت یې ګډوډ سي
دښمن غواړي د قومي لسانی او سمتي تفرقې په اچولو سره موږ ټوټې ټوټې کړي زموږ د یووالي او اتفاق مخه ونیسي او زموږ په منځ کې خپل منځي جګړو ته لمن ووهي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي و چې افراطي ډلې به په هیواد کې د مذهبي جنګونو په رامنځته کولو بریالی نه سي د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل آن څخه اورئ
په شمالي وزیرستان کې د یو کلیوالي خونځي مخې ته به میچاودنې لږ تر لږه یوه ماشومه وژلي او درې نور ماشومان یې ټپیان کړي دي د پاکستاني چارواکو په وینا پیښه په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوې ده دغه سیمه ده چیرې چې پاکستاني پوځ د وسلوالو سره په جګړه پکې بوخت دی اخوا په پاکستان کې تیره اونۍ د یوې هوایي پیښې وروسته چې پکې اووه څلوېښت کسان ووژل شول او همدارنګه د دې هیواد د ملکي هوایي چلن په یوه بله الوتکه کې د تخنیکي عوارضو په اړه رپورټ ورکړل شو د پاکستان د هوایي چلن ملي ادارې د لسو اي ټي آر ډوله الوتکو الوتنې ځنډولې د پاکستان د هوایي چلن ملي اداره وایي د دې لسو الوتکو الوتنې به تر هغې ځنډیدلې وي څو یې په اړه ټولې لازمې ازموینې ترسره شي د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای یوه ای آر ټی ډوله الوتکه د ډسمبر په اومه نیټه هغه مهال ولوېده چې د چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه او ټول سپرلۍ ووژل شوې. د پاکستان هوایی شرکت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د دې الوتکې یو ماشین ور اخیستی و. پاکستاني چارواکي وایي لا هم د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې کوي. د ترکیې پولیس وایي د هغه چاپو په ترڅ کې 113 کسان نیولي چې هدف یې د کورتپلوي خلکو د ډیموکرات ګوند چارواکي و. د ترکیې دولتي خبري اژانس نادولو ویلي دا کسان د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې د کردستان د کارګر ګوند سره چې پر فعالیت یې بندیز لګېدلی د اړیکو په تور نیول شوي دي. ترکی چارواکو دا اقدام وروسته له هغې کړی چې د کردستان د ازادۍ د بازانو په نوم د کردستان د کارګر ګوند یوې څانګې د هغه چاودنو مسؤلیت پر غاړه واخیست چې د استنبول له سټډیوم څخه بهر د ډسمبر په 10 نیټه 30 کسان ووژل. تر دې دا څو ساعته وروسته د ترکیې پوځ په یوې خبرپاڼه کې وویل چې د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند پر اهدافو بمباری کړي. د خلکو ډیموکرات ګوند چې یو کرد پلوی ګوند بلل کېږي د ترکیې په پارلمان کې دویم لوی اپوزیسیون دی. د دې ډلې ځینې مشران د مخه د کردستان د کارګر ګوند سره د اړیکو په تور زنداني دي او محاکمې په تمه دي. لا ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. چین وایي د امریکا د منتخبو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه څرګندونو په اړه جدي اندېښنه لري چې ترې معلومیږي نوموړی د تایوان سره د امریکا پر اړیکو له سره غور کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان کینګ شونګ د دوشنبې په ورځ وویل دا ټرمپ څرګندونو د دې امکان راپورته کړی چې د چین او امریکا اړیکې به په بده توګه اخیستمن شي. چین تایوان ته چې خپل حکومت لري د چین د خاورې د یوې برخې په توګه ګوري. واشنگټن له 1990 میلادي کال راهیسې د یو چین پالیسي لري چې له مخې یوازې له بیجنګ سره ډیپلوماټیکي اړیکې پالي. خو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د یکشنبې په ورځ فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل تر هغې پورې ځان د یو چین پالیسۍ ته تړلی نه بولي څو چې د سوداګرۍ په شمول له چین سره په نورو مسلو یوه هوکړه نوي کړي. نوموړي ویلي زه نه غواړم چې چین ماته ووایي چې زه څه وکړم. د ډونالد ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې یوه اونۍ مخکې د تایوان له ولسمشرې سره په ټلیفوني خبرو هم بیجنګ غوسه شوی و. د هغه اتو کسانو محاکمه نن په سربیا کې پیلېږي چې په 1995 کال کې د سربنیڅه په ډلیزه وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. دا اته کسان د سربنیڅه په څنډه کې د پراته کرواچیا خرګوټي د سلګونو مسلمانانو د وژنې د امر ورکولو او یا په دې وژنه کې د لاس لرلو په تور نن په بلګراد کې د جنګي جرایمو محکمې ته درول کیږي. دا لومړی ځل دی چې سربیا لسیزې وړاندې د 8000 مسلمانو ښځو او سړیو د ډلیزې وژنې په تړاو تورن کسان محاکمه کوي. دا ته کسان په بوسنیا کې د یوهرینا یا د سربانو د پولیسو د ځانګړې برخې غړي وو چې د دې ځانګړې برخې رئیس هم په تورنو کسانو کې شامل دی. که چیرې دا کسان په محکمه کې مجرم ثابت شي په 40 کاله بند محکومېدلی شي. دا مهال د سربانو پوځي مشر رات کوم لا دې چې د سربنیڅه له ډلیزې وژنې سره د مرستې په تور تورن دی د هاګ په ښار کې د محاکمې لاندې دی. دا و خبرونه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زمړلوي ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بامیانو کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 11. په فیض آباد کې هم اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 3. په کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 1. په هرات کې اسمان زیات وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 1. په کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 4. په مزار شریف کې بیا واوره وورې د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 2. او په جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4. ښه وخت.
د ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانا پیدا کولای شي. وړاندې په پروګرام کې اوریدل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بهرنی سیاست داسې نه دی تنظیم شوی چې د یو په ګټه او د بل په تاوان وي.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان هیچگاهی با این کار نبوده که چگونگی روابط افغانستان با یک کشور در گرو چگونگی روابط افغانستان با کشور دیگری باشه.
د خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په غبرګون ویل شوی چې ګواکې افغانستان په سیمه کې د هند سیاست غوره کړی. دا وری چې ولسی جرګې رئیس وایي وسلوال مخالفین غواړي بیلابیلو مخالفتونو ته لمن ووهي او افغانان سره بیل کړي.
دشمن میخواهد با ایجاد تفرقه های قومی، لسانی و نژادی ما را پارچه پارچه بسازند، جلوی اتحاد و اتفاق ما را بگیرند.
او په کندوز کې خلک په دولتي ادارو کې د ځنډ او خند په خاطر ترجیح ورکوي چې طالبان یې شخړې ورهواري کړي.
دل ته منډه را منډه وهلې خدا ما کما حل نسو لاړم د طالبانو کمیسون ته زما د تره زوی راغوښتې او زما پر مخ یې ورقه ټاپه کړه ورېکړه چې حق دې حقدار ته
حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې پروګرامونه هم مه هېروئ. رازول لمړی مطلب ته. افغانستان وی د دې هیواد بهرنی سیاست داسې نه دی تنظیم شوی چې له یو سره نږدېوالی او د بل په زیان وي. یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي په دې وروستیو کې ویلي کابل د اسلام آباد په وړاندې هغه سیاست چې نوې ډیلي غوره کړی مخ ته وړي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
افغانستان د پاکستان هغه ادار رد کړ چې وایي افغانستان د پاکستان په وړاندې هغه سیاست مخ ته وړي چې هند د هیواد په وړاندې غوره کړی او هغه منفي سیاست دی. د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د نږدې اړیکو په اړه پاکستانی لوړپوړو چارواکو په دې وروستیو کې انتقادونه وروسته له هغې زیات کړي چې د هند په امرتسر ښار کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کنفرانس کې افغان ولسمشر په زغرده پر پاکستان انتقاد وکړ او وی ویل چې د دې هیواد هغه 500 میلیون ډالر مرسته نه مني چې د افغانستان له بیا رغونې سره یې ژمنه کړې، بلکې په خپله اسلام آباد ته پکار دی چې دغه مرسته د تروریزم په وړاندې په مبارزې ولګوي، ځکه له دغه تروریزم څخه افغانستان او ټوله سیمه کړېږي. د پاکستانی لوړپوړو چارواکو دغه انتقادونو په ترڅ کې د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت معین اعزاز احمد چودری ویلي چې د هند او افغانستان اتصال یا نږدې والی د سیمې په زیان دی. چودری دغه راز پر افغانستان تور پورې کړی چې دا هیواد د پاکستان په وړاندې هغه سیاست مخ ته وړي چې هند د هیواد په وړاندې غوره کړی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه اداره دوی او وای افغانستان یو خپلواک هیواد دی او بهرنی سیاست داسې نه دی تنظیم شوی چې له یو هیواد سره نږدې والی د بل په زیان تمام شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
سیاست خارجي جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت بهرنی سیاست هیڅکله هم داسې نه دی تنظیم شوی چې له یو هیواد سره د افغانستان د اړیکو څرنګوالی له بل هیواد سره د افغانستان د اړیکو په ګرو کې وي، یا هم د افغانستان د اړیکو او همکاري څرنګوالی د بل هیواد پر اړیکو او همکاري اغیز ولري. افغانستان د غراز هیڅکله هم اجازه نه ده ورکړي چې له خاورې یا له یو هیواد سره د اړیکو څرنګوالی د بل هیواد په وړاندې وکارول شي. په دې اړه چې آیا افغانستان په دې وروستیو کې د پاکستان د منځوي کېدو لپاره په سیمه ییزه کچه د خپلو هڅو په ترڅ کې پر رښتیا نوې ډیلي ته ځان ورنږدې کړی او آیا دا د افغانستان په ګټه دی، افغان سیاسي کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي افغانستان په سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او حق لري چې له هغو هیوادونو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي چې په دې برخه کې ورسره له زړه همکاري کوي.
د افغانستان دولت حق لري چې څه ډول خپل بهرنی سیاست تنظیم کړي په دشر سره بین المللي حقوق سره په ټکر کې نه وي او خپل ګټې څنګه تامین کړي. پاکستانی مقاومت نه باید افغانستان دولت ته نسخه ورکړي چې له چا سره دوستي وکړي، له چا سره دښمني وکړي او خپل سیاست څه ډول تنظیم کړي. د افغانستان دولت یو مستقل دولت ده او د هند دولت مستقل دولت ده. دواړه هیوادونه مختلف ګټې لري، اما په ځینو مواردو کې ښایي دا ګټې سره مشترک وي. مثلا د تروریزم سره مبارزه د دواړو هیوادونو ګډ هدف ده او تروریزم دواړو هیوادونو ته مشترک تهدید ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت معین اعزاز احمد چودری د غرازی او اربیا ادا کړی چې هیواد تیار دی چې په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې رول ولوبوي، ځکه د دې هیواد له امن کېدو سره سیمان امن کېدای شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه شک وښود او وی ویل چې تیر تجربو ښودلې ده چې پاکستانی چارواکي یوازې په خوله د سولې خبرې کوي بلکې په عمل کې هیڅ هم نه دي کړي. خاغلی مستغنی د اعزاز احمد چودری ورسته او څرګندونو ته په اشاره وویل
موقف جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا کاملا روشن و واضح است که
د سولې په اړه د افغانستان دریز ډیر واضح دی. افغانستان له پاکستانه د دې تمه نه کوي چې افغانستان ته به سوله راولي. که د پاکستان دولت د افغانستان د حکومت د سولې په هڅو کې د همکارۍ اراده درلودی، کافي و چې د هیواد د سولې د څلور اړخیزې کمیټې د غونډو په پریکړو عمل کړی وای او د هغو ډلو په وړاندې اقدام کړی وای، یا یې هغوی له خپلې خاورې شړلې وای چې د سولې له خبرو ډډه کوي، یا یې په وړاندې خنډونه جوړوي. د یو شمیر افغان کارپوهانو په وینا د پاکستان د لامنځوي کېدو لپاره د افغانستان د حکومت اوسنی سیاست اغیز کړی چې پاکستانی چارواکي یو څه ورخطا کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
همداراز مو په ازادي راډیو ټکی اور وی پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه غاوري دلای شي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي څو افغانان د قومي، نژادي او ژبنیو تفرقو له لارې له یو بل جلا کړي. عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ د ملي شورا له لوري د میلاد النبي ورځې په مناسبت جوړ شوي مراسمو ته وویل له افغانان باید اجازه ورنه کړي څو مخالفین په دې کار کې بریا ترلاسه کړي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي ځینې هیوادونه د افغانانو ترمنځ د مخالفتونو په رامنځته وړلو سره خپلې ګټې لټوي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د هیواد دښمنان له بېلابېلو لارو هڅه کوي چې افغانان په خپلو کې په جنګ واچوي او ترمنځ یې رنګارنګ تعصبونه موجود وي. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي چې د دوشنبې په ورځ د ملي شورا لخوا د میلاد النبي یا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته خبرې کولې، له افغانانو وغوښتل چې د داشان د سیسو پر وړاندې هوښیار وي.
ما در شرایط حساس از تاریخ کشور خود
مونږ د هیواد د تاریخ په حساسو شرایطو کې یو. په داسې شرایطو کې چې د افغانستان د خلکو او اسلام قسم خوړلې دښمنان زموږ ژوند د ستونزمن کېدو په برخه کې د هیڅ ډول دسیسو او توطیو څخه نه تیریږي. دښمن غواړي په قومي، لسانی او نژادي برخو کې د تفرقو اچولو له لارې مونږ ټوټې ټوټې کړي او زموږ د یووالي مخه ونیسي.
ښاغلی ابراهیمي د غونډې ته وویل چې مسلمانان باید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاره تعقیب کړي او افغانان هم باید په عمل کې وښیي چې هیڅ ډول قومي او ژبني اختلافات نه مني. ښاغلی ابراهیمي مشخصونه ویل چې دا دښمنان څوک او د چا ملاتړ له ځانه سره لري او د کوم مقصد لپاره غواړي د افغانانو ترمنځ بېلابېلو اختلافونو ته لمن ووهي. خو دا هغه مسله ده چې له دې وړاندې د ولسمشر غني په شمول بېلابېلو حکومتي او دولتي چارواکو ورته اشاره کړې ده. تېره میاشت په کابل کې د باقر العلوم په جماعت کې له حملې وروسته د افغانستان ملي امنیت ریاست هم وویل چې د افغانستان قسم خوړلي دښمنان د بارنیو په مرسته حتی د مذهبونو ترمنځ تفرقه اچولو په لټه کې دي. خو دا دښمنان څوک دي او ولې غواړي د افغانانو ترمنځ تفرقه راولي؟ افغان کارپو داود مایار وایي دا د سیمې د ځینو هیوادونو دسیسې دي او دوی له همدې لارې په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدل غواړي.
موږ په واضح ډول ویلی شو چې د افغانستان ګاونډی یا د پاکستان هیواد دغه استخبارات تل کوشش کړی چې د افغانستان د خلکو منځ کې اختلافات واچوي. هغوی چې کله مذهبي کوم مراسم وي په هغې کې یو تخیبي کار کوي تر څو دلته یو څه نیت ایجاد کړي د مذاهب منځ کې.
که څه هم په ملي شورا او دغه شان په حکومت کې دننه د خپل منځي بې اتفاقیو اچولو په اړه اندېښنې موجودې دي چې د دوی په باور د هیواد راتلونکی ګواښي. خو شنونکی ښاغلی معیار بیا وایي چې افغانان دا وخت له فکري اړخه ښه شوي دي. هغه وایي دا مهال ډیری افغانان په یووالي او ورورولۍ عقیده لري او هڅه کوي چې یو شمېر دوکه شوي کسان ان هم سمیلار ته راوبولي.
یو شمیر افغان کارپوهان له ایران سره د طالبانو نږدېوالی د دوی د مالی سرچینو د کموالي لامل بولي. دوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع تر څنګ یو شمیر نور مسایل هم د وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو د کموالي لاملونه یاد کړل. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو د رژیم یو لوړ رتبه ډیپلومات کارجن روسپانې ته ویلي طالبان ورځ تر بلې په مالي لحاظ کمزوري کېږي. واصل وصال په دغه موضوع کار کړی.
د طالبانو د مالی سرچینو د کمزوري کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته یو شمېر افغان کارپوهان له ایران سره د طالبانو نږدېوالی، په څو ګروپونو د دغې ډلې ویشل کېدل او په افغانستان کې د نړیوالو موسسو کموالی د طالبانو د مالي سرچینو د کمزوري کېدو عمده لاملونه ګڼي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې امله چې ایران او سعودي عربستان خپلو کې ښې اړیکې نه لري، نو سعودي عربستان د ایران سره د اړیکو په خاطر له طالبانو څخه خپل مالي ملاتړ کم کړی دی.
خونه دغه د ایران ته د دوی مخه کول یا د ایران ته سره د دوی ملاقات کول طبعا چې تاسو ته معلومه ده چې مناسبات عربستان سعودي د ایران چندان ښه نه دي او مثلا ښه بلکې بېخي ښه نه دي. هغه د هېڅ وخت هم نه غواړي چې هغه څوک چې د ایران سره نږدې د هغه سره بیا تماسونه وکړي. زه فکر کوم چې اصلي علت یې همدغه شی ده.
لا بل پلاو د جنگ او سولې د مطالعاتو د مرکز سیډونکې حکمت اعظمي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د دوی د مالی سرچینو د کموالي بل لامل ګڼي.
ما
منابع مالی طالبا کاهش یافتن.
دوی د طالبانو مالی سرچینې کمی شوی او یو لامل داده چې طالبان په سو ډلو ویشل شوی. د طالبانو پخوانی رهبر مولا اختر محمد منصور چې کله ووژل شو نو د طالبانو زیاتره پیسې او شتمنۍ مولا منصور ته نږدې کسانو سره پاتې شوې. دویم د حقانی شبکه ده چې دوی هم خپلې پیسې له نورو ډلو سره چې په مولا اختر منصور او مولا حبیب الله پورې اړه لري نه شریکوي، چې دغه موضوعاتو طالبان له مالی ناورین سره مخ کړي دي. افغان څېړونکي دغه شان وایي چې په افغانستان کې د موسساتو او نړیوالو پروژو ختمېدو هم د طالبانو په مالی سرچینو اغیز کړی او د دوی په وینا یو شمېر موسساتو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د خپلو کارونو د پرمخ بیولو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو د رژیم لوړ پوړي ډیپلومات رحمت الله کاکازاده ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان د هرې ورځې په تېرېدو په مالي لحاظ کمزوری کیږي. یو شمېر طالب قمندانانو هم چې نمونه په راپور کې نه دی اخیستل شوی له مالی پلوه د طالبانو کمزوري کېدل منلی دي. د غوث ملاتړ ماموریت مسؤلینو او د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې په روان کال کې درنو تلفاتو طالبان د جنگي تجهیزاتو او مالی سرچینو له کمښت سره مخ کړي دي، خو له دې ټولو سره سره یو شمېر وسلوال طالبانو او د دغې ډلې پخوانیو مشرانو د طالبانو د مالی سرچینو د کموالي په تړاو راپورونه رد کړي دي. اوس پښتنه دا ده چې د طالبانو د مالی سرچینو کموالی به د افغانستان په امنیت او د دواړو لوریو ترمنځ د جنگ په تودو میدانونو ساغیز ولري. په ځواب کې د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش داسې وویل:
اگر کشورها با اینا حمایت مالی نکنند اینها
دوی کچری یو شمیر هیوادونه له دوی سره مالی مرستی و نکړي دوی د افغان ځواکونو په وړاندې یو کوچنی حرکت هم نشي کولای. نو اوس دغه مرستې په دوی کمی شوی، نو زه یقیني یم چې د افغانستان راتلونکی به د سولې او امنیت په لور لاړ شي.
شکل خوب به طرف صلح او امنیت خواهد رفت.
د مخدره موادو قاچاق، لا طبیعي زیرمو څخه ناوړه استفاده، تختونه، باج اخیستل، د اوشرو زکات اخیستنه او د یو شمېر ډلو لخوا غهنه مرستې د طالبانو له کورنۍ او مالی سرچینو څخه ګڼل کیږي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي که افغان حکومت د طالبانو داخلي مالی سرچینې وچې کړي، دغه ډله ویشل کیږي او له افغان حکومت سره به یو ځای شي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
خوس وخت از دې راډیو ته غواګس چې په ټول افغانستان کې په دولت شپږنوې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د کندوز ولایت ډیرو سیدونکو وایي دوی د خپل حقوقي شخړو د حل لپاره د طالبانو لخوا جوړ شوې کمیسیونونو ته مراجعه کوي. دوی وایي په دولتي ارګانونو کې د دوی د حقوقي لانجو د حل په خاطر په میاشتو میاشتو ځنډیږي. اخو د کندوز د ولایتي شورا غړي هم د خلکو خبرې تاییدوي. په دې اړه اجمل آریان ریپورت جوړ کړی، خو مخکې له دې چې دا ریپورت واوري باید یادونه وکړم چې په همدغه سې موضوعګانو باندې کولای شي له موږ سره په یاد خبرونه کې خبرې وکړي. دا چې تاسو په سیمه کې دولتي ادارې څه ډول کار کوي، آیا واقعا هم ستاسو کارونه ځنډیږي او حقوقي مسایل مو په میاشتو میاشتو هم نه فیصله کیږي؟ نو هیله ده په 0-8-22-55-0-9-2-3-540 شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ او خپلې ستونزې راته ووایئ. غوږ به شو رپورت.
د کندز دی ولایتي شورا وکیلان وایي چې د دې ولایت د کلیوالو سیمو ډیری خلک د خپلو حقوقي او نورو دعوو د حل لپاره د وسلوالو مخالفانو قضایي او عدلي کمیسیونونو ته مراجعه کوي. دوی وایي ډیری خلک شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې د دوی حقوقي او داسې نورې ستونزې په وخت سره نه حل او فصل کیږي، نو ځکه خلک دې ته اړ کیږي چې طالبانو ته مراجعه وکړي. د کندز دی ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه.
یک سلسله مشکلات اجتماعی که بین مردم است از قبیل به طور مثال دعواهای مختلف
یو اندازه ټولنیز ستونزې چې د خلکو ترمنځ دي نو خلک د خپلو دعوو د حل او فصل په هدف وسلوالو طالبانو ته ورځي په دې دلیل چې د کندز په ډیرو سیمو کې وسلوال طالبان فعال حضور لري ښاغلی ولی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت په دې اړه ډېر ژر لاس په کار نشي نو ښایي صحرایي محکمو ته نوره هم لاره هواره شي په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تنغړی غلام ربانی هم وایي چې د دې ولایت د کلو او بانډو ډیری خلک د خپلو د ستونزو د حل لپاره د طالبانو کمیسنونو ته ورځي او ډیر کم خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي په همدې حال کې د کندز د مدني ټولنو یو تن فعال بشیر احمد هم د ولایتي شورا د غړو د خبرو په تاییدېدو سره وایي
یو تعداد قضایي یو تعداد ستونزې چې دولتي ادارو کې ډېرې سرګردانه وي وختونه پرې تېرېږي یو تعداد خلک وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کوي هغوی اجرا کوي یعنی دا ستونزه اوس هم شته ده چې زیاتره خلک د دې پر ځای چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي ځي په وسلوالو طالبان باندې خپلې ستونزې خپلې دعوې حل کوي فیصله کوي
د کندز د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دې ولایت ډیری سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي نو دوی د خپلو ټولنیزو ستونزو د حل لپاره د طالبانو عدلي او قضایي کمیسنونو ته ورځي ځکه په دولتي ارګانونو کې د خلکو ستونزو ته په وخت سره پاملرنه نه کیږي د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې د نوم له اخیستو څخه یې ډډه وکړه په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل
ما د خپل د تر زامنو سره په ځمکه داوا وه دلته منډې رامنډې وهلې خو دا محکمه حل نه شوه لاړه ما د طالبانو کمیسون ته زما د تره زوی راغوښتې او زما پر مخ یې یو ورقه ټاپه کړه ور یې کړه چې حق دې حقدار ته خپله د تره زوی ما ته اقرار وکړو چې دا ځمکه یې ده ده
بلخوا د کندز ولی اسدالله عمرخیل د دغو ادعاو په ردولو سره زیاتوي چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره همدارنګ عدلي او قضایي ارګانونه هڅې کوي څو ډیر ژر او په وخت سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې کړي ښاغلی عمرخیل وایي چې تر اوسه پورې دوی داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې ګواکې خلک د خپلو د ستونزو د حل لپاره د طالبانو کمیسنونو ته مراجعه وکړي
کیدلی سی چې د منګه هغه ورور چې د شورای ولایتي عضویت لري او داسې خبره کوي چې یعنې له دې ځای نه حقوقي مسایل خلک وړي طالبانو سره فیصله کوي موږ خو د دې موضوع شاهد نه یو په یوه ولایت یا په یوه ملک کې دوه موازي حکومتونه جای نه لري نو تر اوسه پورې موږ داسې معاملو سره مخ شوي نه یو
د کندز د مدني ټولنو د فعالانو د خبرو پر بنسټ لا هم د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي او د دې ولایت په ډېرو سیمو کې د طالبانو فعاله حضور د دې لامل شوی چې طالبان د خلکو په منځ کې نفوذ پیدا کړي او خپل تاثیر لاندې راولي نو که حکومت دې ستونزې ته په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د دې موضوع لمن نوره هم پراخه شي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
و موریدل چې په کندز کې خلک د خپلو حقوقي ستونزو د حل لپاره طالبانو ته ورځي اوریدونکو له تاسو مو غوښتنه وکړه چې په خپلو سیمو کې د دولتي ادارو د کارونو په اړه باندې چې ایا ستاسو کارونه ځنډوي کارونه مو په ځنډ مخ کیږي که څنګه له موږ سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړئ دوه اوریدونکي لرو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا لنډ نظر وایئ خپل
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ خپل ستونزه وایئ
عبدالله پاکستان خبرې کوم ورور کې زیاتره ولسوالیو کې نه څارنوالي وجود لري او نه قضا وجود لري نو خلک مجبور دي طالبانو ته مراجعه وکړي
او آیا هیڅ دولتي اداره نشته هلته که څنګه
نه په ولسوالیو کې زیاتره ولسوالیو کې نه قاضیان شته او نه څارنوالان
ډیره مننه له پکتیکا مو واوریدل چې هلته په ډیرو ولسوالیو کې د دوی په خبره څارنوالۍ او محکمې نشته ور به شو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ خپل نوم اخلي او نظر ووایئ لنډه توګه باندې
السلام علیکم السلامونه مومنې تمه ده چې جوړ خوش خوشحاله وایست
مننه مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ لنډه توګه باندې
ژوندي وسي علي محمد یسان د کندهار د لرغوني میوان د زحمت تر کومه رښتام دا خبره تر ډیره حد په واقعیت ولاړه ده دلته موږ په سیمو کې هم همدغه یعنې دولتي ادارو کې فراخ فساد په دې لامل شوی دی چې خلک د وسلوالو طالبانو محکمو ته ورشي او په هغو باندې خپل مشکلات او خپل ستونزې حل کړي په دې خبره کې هېڅ شک او شک په دغه نشته چې طالبانو محکمې او طالبانو عدالت شفاف او
صفاری بله مننه کوم و امریدل چې اوریدونکو په ولایتونو کې د دولتي ادارو د کمکاري په اړه باندې شکایتونه لري
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم ورزو یو راپورته چې د رضوان مراد لخوا جوړ شوی غوږ بشورته.
د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو یو قمندان د سوات یو دکاندار عبدالرحیم ته زنګ ووهه او ورڅخه د پیسو غوښتنه وکړه. دغه طالب قمندان عبدالرحیم ته وویل چې دا پیسې د ده او نورو دکاندارانو د ساتلو او له هغوی څخه د طالبانو د ملاتړ لپاره غواړي. که څه هم عبدالرحیم د طالب قمندان ملا اختر دا غوښتنه ونه منله، خو د سواد له دې دکاندار څخه د طالبانو دې غوښتنې یو ځل بیا په سواد دره کې د طالبانو د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې پورته کړې. طالبانو په 2009 کال کې پر سواد درې دوه کاله سخت دریځ واک وچلو او په 2009 کال کې د پاکستان پوس د عملیاتو په نتیجه کې طالبان له سواد څخه وتلو ته اړ شول. خو ځایي خلک وایي طالبان اوس هم د سواد شاوخوا سیمو کې فعال دي. پاکستان دا محل په سواد دره کې شاوخوا 4000 سرتیری لري او په دې وروستیو میاشتو کې دغلته د دایمي اډو پر جوړولو هم پیل کړی دی. که څه هم طالبانو په سواد کې د خپل فعالیت په اړه څه نه دي ویلي او نه هم سیمیزو مقاماتو په دې باب کومه تبصره کړې ده، خو ځایي خلک وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې په وسلوالو فعالیتونو کې زیاتوالی او له خلکو د پیسو غوښتنې دوی ناهیلي کړي دي. رویټرز خبری اژانس وایي د پاکستان پوځ د سواد د خلکو د ملاتړ او زړونو د ترلاسه کولو په هدف هڅه کوي چې په سواد کې ملکي ادارې جوړې او فعال کړي. تحریک طالبان پاکستان هم په سواد دره کې له ماتې وروسته په دې هڅه کې دی چې د دې درې اوسیدونکي له ایډیالوژیک پلوه ځان ته راجلب کړي. په 2009 میلادي کال کې د پاکستان پوځ وتوانه چې سواد په بشپړه توګه د تحریک طالبان پاکستان له فعالیت څخه پاک کړي. د پوځ د مځکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال له سواد پر شا شول او د چارواکو په وینا له پولې اغاړه د افغانستان په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شول.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجمل انتوار ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان حکومت وایي د حزب اسلامي په مشرتابه د بندیزونو د لری کېدو په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته رسمي غوښتنلیک استولې. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې په 15 ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین ترسره کول ستونزمن دي. له فساد سره د مبارزې عالي ادارې رئیس په افغانستان کې تیروتنو ته نه رسیدنه په هیواد کې د اداري فساد د زیاتوالي مهم علت بولي. په شمالي وزیرستان کې یو کلیوالي ښوونځي مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه یوه ماشومه وژل شوي او درې نور ماشومان ټپیان دي. پاکستان کې تیره اونۍ له یوې هوایي پیښې وروسته چې 30 کسان پکې ووژل شول د دې هیواد د ملکي هوایي چلند ادارې د 10 الوتکو الوتنې ځنډولي. ترکی پولیس وایي د هغه چاپو په ترڅ کې 133 کسان نیولي چې هدف یې د کورت پلوي خلکو د ډیموکرات ګوند چارواکي دي. او چین وایي دوی د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه څرګندونو په اړه جدي اندېښنه لري چې ترې څرګندېږي. نوموړی له تایوان سره د امریکا پر اړیکو له سره غور کوي.
اوس به د سپورت نړۍ خبرونو ته غوږ شو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په پام کې دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د رواني ونې د چهارشنبه په ورځ د متحده عرب اماراتو له ټیم سره د خپلې لومړنۍ شل اوریزه سیالۍ لپاره میدان ته ووزي. په دغه سیالۍ کې به لوبډل مشر ازغرستان اکزای، محمد شهزاد، عثمان غنی، ګلبدین نایب، محمد نبی، سمیع الله شینواره، نجیب الله زدران، نجیب الله ترکه، حضرت الله زازی، راشد خان، کریم جنت، آفتاب علم، فرید ملک او حمزه هوتک ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به د ډیسمبر په 14 پیل او د ډیسمبر په 13 به پای ته ورسیږي. د دغو سیالیو لومړنۍ لوبه به د ډیسمبر په 14، دویمه په 16 او دریمه به یې په 13 ترسره شي. د باسکټبال وویشتم پړاو سیالۍ نن د 9 ولایتونو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن د غرمې مخکې په 10 بجو پیل شوي. نوموړی وایي چې په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، کندهار، بلخ، هلمند، سمنګان، بامیان، غزنی او ننګرهار ولایتونو لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی عزیزی وویل چې دغه سیالۍ چې 4 ورځې به دوام وکړي د باسکټبال ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف ترسره کیږي.
او د هسپانیې د بارسلونا ټیم مسولین د یوروګوای ټیم د لوبغاړي لویس سوارز د تړون د بیا تازه کولو په خبرو بوخت دي. 29 کلن سوارز له بارسلونا ټیم سره د خپل تړون د غزولو په حال کې دی. دې ته په کتو چې سمو د وړاندې نیمار له بارسلونا ټیم سره تر 2022 کال پورې خپل تړون لاسلیک کړ، ویل کېږي چې د بارسلونا بریدګر مسلس چې په ایم ایس این یعنی میسی، سوارز او نیمار شهرت لري په دغه ټیم کې د څو کلونو لپاره پاتې شي. د بارسلونا رئیس جوزوپ ماریا رسنیو ته ویلي چې د تړون کار تمام شوی دی او غواړي چې د اوږدې مودې لپاره لویس سوارز په بارسلونا کې پاتې شي، او په خبره یې چې سوارز د دوی لپاره مهم لوبغاړی دی. لملتیا مو مننه.
ورزو وروستی راپورت د خیبر پختونخوا د لرغون آثارو اداره وی د خیبر په جمرود کې د 3000 کال پخوانی آثار موندلي. د دې ادارې مشر عبدالصمد تیر ورځ د ازادي راډیو اروپا د مشال څنګه راډیو ته ویل د آثار د غار وختونو انساني ژوند ښکارندوی کوي او یوازې په جمرود کې 110 دغه آثار موندلي دي. خو د دې سیمې انتظامی اداره وی په لوړ یو باړه کې هم د لرغون آثارو سروې پیلوي. فرهاد شینوار په دې اړه تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړی ده او هلته یې خواوشا 13000 کاله پخوانی آثار را پیدا کړي دي. په دې حکله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایریکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي
صرف جمرود علاقہ کې موږ تقریبا 110 آرکیالوجیکل سائټس ملاو شو کې ټول ګزور موږ سائټس ملاویږي. انسان چې کله غار کې اوسېده 13000 کال زړه آثار موږ ته ملاو شي پر کارګوس کې. نو موږ امید لرو کال ته کې پراپر موږ دایو کو یا پورا د خیبر ایجنسی سروي کو نور سائټس موږ ته ملاو شي. آرکیالوجیکل نظر څخه ډېر زیات غټه کامیابی ده چې کله موږ شروع کړی نو تقریبا 9 ملکونو نه موږ ته رابطه شي وي. دو هغه ډېر زیات انتظار کې چې دلته کې موږ ته سم ملاویږي آثار ملاویږي. بوتمت آثار کډیر زیات دی، د انګریز دور دی، د سیکانو پیریډ آثار دی پکې، د انسان چکل په غار کې اوسې دو هغه ټیم آثار دی پکې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې د دوه آثار مندل یو لوی کامیابی ده.
نو دا زمونږ د پاره یو ډیر غټه کامیابی ده، یو ډیر غټه خوشخبری ده، او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پوره دنیا کې به د خیبر ایجنسی نوم په دې سیزونو کې راځي اوس. او دې کې زمونږ اوس ان شاء الله لنډه کوتل تحصیل پاتې ده، باړه تحصیل پاتې ده. د دې نه پس به اوس د لنډی کوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروے شروع کو لکه دا شیخو پولیټیکل ایڈمنسٹریشن شروع کا منگ پکی دی تو خول چې دل تشتا خو دا د زیموار خلق چې دی د آرکیالوجی ډپارټمنټ د پاره منگ دی کدی چې دا دی فاټا سیکریټریټ ته ان شاء الله کوه ایکستند شو. نو منگ پکی خپل کوشش هم کو د دې د حفاظت کوشش هم کو.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی محکمې چارواکو ویل چې په تیر وختونو کې د ترګری او امنیت خرابې وضع لامل چانو شو کولای چې قبایلی سیمو کې دغه آثار پیدا کړي. خو اوس به موږ د ځایي پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبایلی سیمه کې دغه آثار ګورو. دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکریټریټ کې د آرکیالوجی محکمه جوړ کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه دې هم خلاص کړی شي چې د قبایلی سیمې لرغوني آثار پکې خوندي کړی شي.
تاسو له ازادي راډیو نه اوریدل چې په خیبر دره کې د جمرود په سیمه کې د 3000 کال پخوانی لرغونی آثار موندل شوی او لا هم په څېړنې روان دي. پام دې سره رسیدو د پروګرام پای شي بوته د دې ورسره دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې خبرونه مه هیروئ.
حقیقت
څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ژمي پر اتګ او هوا سړېدو سره په یخو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کمیږي. حکومت هم وار په وار د ژمي نه په استفادې سره د وسلوالو د ځپلو ګواښ کوي. ملخوا په یو شمیر ولایتو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیادښت راپورونه هم ورکول کیږي. ملي اردو د هیواد د امنیتي سکتور د ملا تیر جوړوي. د ټولو لویو عملیاتو د ترسراوي لوی مسولیت هم دوی پر غاړه لري. د هیواد وروستی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ ژمنی عملیات تر کومې اندازې شونې دي او د هوایی ځواک د پرله پسې چورلکو د سقوط عوامل څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر به ځواب کړي. تاسو ترکلې وي ستړي مشي جنرال صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه حکومت وار په وار وایي چې د ژمي پر رسیدو سره به د دغه موسم نه په پوره استفاده سره دوی به خپل ځواکونه تمویلوي او وسلوال به په هغه سیمو کې چې هلته یخنی زیاته شي سړی سیمې دي هلته به اضافي تر څو د اوړي پر راتګ یا د بهار پر راتګ سره د هغوی فعالیتونه کمزوري کړي. ستاسو دغه لومړني اقدامات په دغه برخه کې څه دي؟
بلې ګورې، موږ د دې لپاره چې د وزارت دفاع یا د وسلوال پوز ټول فعالیتونه وارزو څو نه مخکې موږ په دفاع وزارت کې یو درې ورځنی کانفرنس درلودو چې په هغه کې د دفاع وزارت، ملي امنیت، کورنیو چارو وزارت، محلي ارګانونو ټولو ګډون کړی و. په هغه کې ټول مسایل بررسی شوه، هغه مسایل چې په اوړي کې او په پسرلي کې موږ پکې مشکلات درلود هغه ټول په نښه شوه او د هغې لپاره د حل لارې وسنجول شوې. د همدې لپاره په یو منظم پلان باندې کار وشو چې هغه پلان شفق موږ ورته ویو، شفق دوه موږ ورته ویو. په هغې باندې کار وشو چې په هغې کې څو برخې د عملیات شفق دو دپاره څو برخې دي. یو عملیات شفق دي او د دې تر څنګ باندې هغه برخې چې موږ کمزوري وي په اوړي کې او په پسرلي کې د هغې د غختلتیا لپاره، د هغې د تکمیل لپاره موږ باید په ژمي کې کوم کارونه وکړو. د دې تر څنګ هغه برخې کې چې موږ اړتیا لرو چې اکمالات وکړو، موږ د هغې لپاره څنګه تدابیر په ژمي کې ونیسو. په دې کې څو برخې په دې پلان کې شاملې شوې دي چې انشاءالله په ژمي کې په دې باندې موږ کار کوو او هغه سیمو کې چې امنیت کمزوری دی یا د دښمن په لاس کې دي هغه د عملیات شفق برخه به وي او په نورو برخو کې به موږ ټول اردو په ژمي کې اکمال کړو، خون او روزنه به قوي کړو او هغه مشکلات چې موږ په وړي او پسرلي کې درلوده د هغې په حل کې به کوشش وکړو چې په ژمي کې دغه وظایف موږ اجرا کړو د پسرلي لپاره، چې په پسرلي کې موږ په پوره توان باندې دې ته آماده وو که دښمن بیا هم جګړې ته ادامه ورکړي چې موږ وکولی شو دښمن.
په دغه د ژمي په موسم کې یوازې تاسو ځان قوي کوي او که نه په دغه برخه کې جګړه کوي تر څو وسلوال په هغه سیمو کې چې اوس هم فعالیت لري وځپل شي؟
تاسو ما وویل چې د دې پلان یو برخه عملیات شفق دي. په عملیات شفق کې موږ صحاوي قلی اردوګان د نن ولس عملیاتونه په شپاړس ولایتونو کې لري. د دې تر څنګ زموږ کوماندو ځواکونه مستقلانه عملیات کوي. د نن موږ 13 کوماندو عملیات لرو. یا د دې تر څنګ موږ هوایي قواوې د دې تر څنګ چې موږ صحاوي قلی اردوګان یو کوماندو حمایه کوي د هغې تر څنګ مستقلانه هوایي ضربې اجرا کوي چې د نن موږ 12 هوایي ضربې په افغانستان کې اجرا کړې دي. یا د دې تر څنګ موږ د شپې عملیات لرو چې دا 13 شپه موږ درې د شپې عملیات اجرا کړې دي. نو دا عملیات شفق دي، د پلان د شفق یوه برخه عملیات شفق دي او هغه عملیات شفق د دې لپاره دي چې چیرته دښمن دی، چیرته چې امنیت کمزوری دی، چیرته چې کومه سیمه کې دښمن دی هغه موږ په ژمي کې وکولی شو چې هغه سرکوب کړو، له منځه یې ویسو، امنیت هلته تامین کړو او د دې لپاره شرایط آماده کړو چې په سرلي کې دښمن ونه شي کولی چې بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
تاسو د شپنی عملیاتو یادونه وکړه، په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ آیا مثبت تاثیر لرلې که څنګه؟
ګوره، موږ شپنی عملیات خو موږ دوامدار اجرا کړي دي او لروي. موږ په دې شپنی عملیاتو په نتیجه کې 45 زندانونه د دښمن څخه څو چې بندیان و هغه آزاد کړل. د دې شپنی عملیاتو هغه نتایج دي. د دې تر څنګ موږ په لسګونه قومندانان یا سرګروپان د طالبانو یا وژل شوي دي یا نیول شوي دي او یا ټپیان شوي دي او یا د دوی مرکزونه
له معمول نیوکه بیا په شپنی عملیاتو دی چې یو شمېر عام وګړي پکې زر
شپنی عملیاتو کې زه تاسو ته وایم چې په هلمند کې چې کوم پیښه رامنځته شوې وه، مګر نور په شپنی عملیاتو کې تاسو وګورئ چې قطعاً شکایت
د ننګرهار په بټیکوټ کې څلور کسان وژل شو.
ګوره، زه تاسو ته وایم چې په شپنی عملیات موثرترین عملیات دي په دی اردو او په هغه کې ډېر کوښښ شوی دی چې دې مسلې ته توجه وکړي چې مګر جګړه ده، بده جګړه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده.
جنرال صاحب، معمولا البته په ټول هیواد کې پر عملیاتو دا نیوکه موجوده چې په یوې سیمې کې عملیات وشي، هغه سیمه تصفیه شي، خو کله چې اردو بیرته وګرځي لاغه سیمې بیرته دغه وسلوال راځي او عملته فعالیت کوي او هغه خلک هم زوري چې هغوی د اردو سره مرسته کړي، لامل څه دی؟ آیا هماهنګي نه ده موجوده د نورو ارګانونو سره؟ څنګه
اساسي خبره دا ده ګوره چې اول د جګړې په شکل باندې باید سړی پوه شي. کچېرې جبهوي جګړه وي ده چې هغه خواته دښمن دی دې خواته مونږ یو. بیا دغه ستاسو خبره دا بیخي صد کولو چې مونږ د دښمن نه کوم ځای نیولی وی، دښمن شاته تلو او سیمه مونږ نیوله، هغه به زمونږ سیمه وی. دا ګوره چریکي جګړه ده، ګوریلایي جګړه ده، دا هغه مشکل ترینه جګړه په شکلونو د جګړو کې.
اوس هم یوازې مرکزونه پاتې دي، خو حکومت نشي عملیات
نه قطعا. زه دا تاسو سره نه مانم. ګوره تاسو وګورئ چې په دې جګړه کې دا په کلو په بانډو په ښارونو کې جګړه ده. ستا مخالف چې دی که بهرنی هم دی، په کمیس پرتوک په څاپلیو کې په پکول کې په پرتوګو په هماغه کمیسو کالي چې مونږ اغوندو هغه هغوی استفاده کوي، ترنه څادر یې په اوږه دی، راځي ستا په ژبه باندې غږیږي او دلته راځي جګړه کوي. نو دا ډېره مشکله جګړه ده، جبهه معلومه نه ده. نو په دې اساس باندې په دې مشکله جګړه کې باید ټول ارګانونه فعال شي، مثلا ملي پولیس فعال شي، امنیتي ملي فعال شي، اردو خپل وظایف اجرا کړي، او سیمه ایز ارګانونه مثلا ملکی ارګانونه هغه چې خدمات عرضه کوي هغه هم باید فعال وي. مثلا وسلوال پوز نشي کولای چې پاره ولسوالۍ کې یو کنډک وچی، که د هندوستان او د پاکستان اردوم راولي او د روسي اردوم سره یو ځای کې پار کړي کې بیا هم کنډکونه کفایت نه کوي. د دې لپاره باید دغه نور ارګانونه ټول باید فعال وي. چې متاسفانه زه په دې باندې اعتراف کوم چې دا ارګانونه ځینې تر اوسه پرې فعال شوي نه دي. مثلا موږ یو ولسوالۍ نیسو، هلته فوراً باید ولسوالو، قومندانو، مثلا څارنوالو، قاضي او دا مکتمه ښوونځي دا ټول باید فعال شي او خدمات خلکو ته ورسیږي. مګر په اکثر وختو کې دا خدمات نه رسیږي، موږ د مشکلاتو سره مخ کیږو.
د تبلیغاتو مسله، د وسلوالو مخالفینو تبلیغات نسبتا اردو ته یا دفاع وزارت ته چې ډیر زیات کار کوي، په دغه وخت کې د هغوی تبلیغات ډیر زیات لامل څه دی؟
زه تاسو ته وایم، د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې دوه درې کاله مخکې رښتیا دي هغوی موږ باندې قوي وو، مګر دا دوه درې کاله کېږي دښمن تبلیغات زموږ نه ډېر شاته دي.
معمولا کله چې سقوط رامنځته کېږي او تر ډېره پورې نیوکه هم دی چې یا کوچني عملیاتونه چې ناکامیږي، وایي چې تجهیزات ونه رسېدل یا په وخت باندې اکمال نه شو، دغه مسله تاسو تر څومره
سوال پوس ګوره تاسو ګوره یوه ورځ تاسو راشئ وزارت دفاع ته، زه تاسو ته وښایم. هر اونۍ موږ درې څلور لوی قطارونه چې 150-200 موټر دي، دا زموږ قلي اردوګانو ته روان دي اکمالات.
مګر د سیمې ته چلته باید د تیاری لپاره اکمالات.
د دې تر څنګ موږ ترانسپورت، هوایی ترانسپورت زموږ ټوله ورځ مصروف دی، په دې باندې چې اکمالات وکړي. خو د جګړې آباد ډېر زیاتی په افغانستان کې جګړه ده، کوهستاني مملکت دی، زموږ غرنی هیواد دی، په دې کې مشکلات ډېر زیات دي. زموږ هوایي قواوې تر دې اندازه باندې تکمیل شوی نه دي، تجهیز شوی نه دي چې موږ هر پوستې ته، هر غره سر ته او هر شلې ته یا درې ته زموږ یو هلیکوپتر دوه هلیکوپتر موظف شي دوامدار. مثلا په یو ځای کې یو شي ته ضرورت کېږي، د هغې تر څنګ یو بله پېښه رامنځته کېږي چې هغه د دې نه ضرور وي، موږ هلته مصروفېږو. زه تاسو ته ویلی شم، مګر سره د دغه اوسني امکانات چې موږ لرو په هوایي قواو کې، په دې باندې موږ دومره کار کړی دی، افغانستان هرې نقطې ته موږ اکمالات رسولي دي، موږ حشر رسولي، البسم رسولي، د هغوی لپاره د هغوی غم خوړل شوی دی، شهید او زخمي تخلیه شوي دي. زه درته وایم چې مشکلات د جګړې آباد زیات دي. ما نن تاسو ته وویل چې په 14 ولایتونو کې موږ 18 ماریبوي عملیات لرو، د دې څخه علاوه موږ 14 د کومندو عملیات لرو، 3 شپنی عملیات لرو، 18 هوایي ضربې لرو. د دې آباد وګوره، دا آباد تر ډېره حد ډېر لوړ دي. نو په دې کې که کوم اشتباه رامنځته کېږي، کوم نواقص رامنځته کېږي، دا په دې معنی نه ده چې خدای نخواسته هغه قصدي وي، یا مثلا د وزارت دفاع نوي غوښتې چې هلته اکمالات وکړي او یا مرسته وکړي. نو خو جګړه ده، کله کله مشکلات پکې رامنځته کېږي، خو د هغې د حل لپاره په وزارت دفاع کې ډېر جدي کار
کوي. هوایي ځواک د ملي پوځ د یوې مهمې او د یوې ډېرې غښتلې برخې په توګه دلته کار کوي، فعالیت کوي، مګر په دغه تیر کال کې ځینې راپورونه ترلاسه شول چې یو شمېر چورلکو سقوط وکړ، دغه څو ورځې وړاندې موږ شاهدان. لامل یې په څه کې ګڼي؟ ډېر زیات سقوط نه رامنځته.
زه خو په دې سره موافق نه یم چې باید هلیکوپتر قطن سقوط ونه کړي، زموږ الوتکه باید قطن سقوط ونه کړي. مګر تاسو څو ورځې مخکې ولیدل چې د ملکي هوایي چلان یوه د برازیل الوتکه ولیدل، 78 نفره د فوټبال ټول ټیم یې پکې مړ شو.
هلته ډېر کم استثنات
رامنځته، د ملکي هوایي چلان د الوتکه وه چې باید قطن سقوط ونه کړي. الوتکه چې په هوا باندې الوزي د ژوندۍ ماشین دی. زه موافق نه یم چې سقوط وکړي. زموږ قومان سید قلوردو پکې شهید شو، زما هم سنفي و، ما د یو ټولګي کې د یو صرف ملګری مې و، د ورور نام راته زیاتو، مګر مسله دا ده چې جګړه د زمونږ هلیکوپتر د دې په ځای باندې چې د ورځې یو ساعت پرواز وکړي پنځه ساعته پرواز کوي، شپږ ساعته پرواز کوي، د شپې پروازونه کوي. زمونږ هوایي قواوې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې موږ په هوایي قواوو کې دومره امکانات تر اوسه مرې نه دي ایجاد شوي چې زمونږ ټول څه چې وغواړو هغه پکې اجرا کړو. خو په دې دوه کالو کې 2015 کال نه مخکې هوایي قواوو ته خو اصلا تیاری چا نه ورکولې، اصلا توجه ورته نه کېده، اصلا پلان نه و چې زمونږ هوایي قواوې جوړې شي. په دې دوه کالو کې تاسو وګورئ زمونږ هوایي قواوې هم هلیکوپتر لرو، هم ترانسپورتي الوتکې لرو، هم بالی ثابت الوتکې لرو، هم د کشف الوتکې لرو. که انوای ماته ووایي زه درته ټولې ویم، یعنی دا د تصور نه لوړه ده چې موږ پکې کار کړی، مګر دا کافي نه دی، بسنه نه کوي. د دې لپاره چې موږ دغه ټول مشکلات حل کړي وي زموږ هوایي قواوې باید کاملا په پښو باندې ودرېږي. د دې په ځای چې موږ دوه درې نوالو هلیکوپتر لرو، موږ باید منظمې لواوې د هلیکوپتر ولرو، منظم ورکشاپونه ولرو، منظم فابریکې ولرو د ترمیم. چې یو هلیکوپتر چې یو ساعت پرواز وکړي تاسو پوهیږئ چې هغه هلیکوپتر باید حتماً په ورکشاپ کې ودرېږي، یو وارې باید ټول وکتل شي. بیا یو هلیکوپتر چې څومره پرواز وکړي متوسط باید د دې معاینه وشي، وکتل شي چې دا نواخص او څومره پروازونه چې وکړي څو ساعته پرواز باید دا اساسي ترمیم وشي. مګر موږ یو هلیکوپتر چې کله اوارس پیدا کوي جدي، موږ هغه هلیکوپتر لیږو یا اماراتو ته یا بل هیواد ته لیږو، هلته ترمیمي بیرته راوړي. ګوره داسې مشکلات هم موږ ورسره لرو، د دې تر څنګ داسې مشکلات هم شته. مګر سره له دې زموږ هوایي قواوې قهرمان، هوایي قواوې دي زموږ پیلوټان قهرمانان دي، شهیدان شوه، ټپیان شوي دي، د خپل سر په بیه خپل پرسونل هم ساته د خپل د افغانستان خلکو ته خدمت هم.
ډیر مننه کوم
تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا وساسې لپاره د دیونه حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له ویاند ښاغلي جنرال دولت وزیر سره مرته برابر کړو، تر بیا خې چاري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پریا دوري، خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د شریف الله په نامه د یو متقاعد افسر ستونزې راخسته ده. د یوې دروان کال په څور میاشت کې تقاعد کړي، اسناد تکمیل دي خو تر اوسه د تقاعد حقوق نه دي اخیستي. دا به هم واوري چې د اړوندو ادارو مسؤلین د دې ستونزې په اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
تاسو سوګو د کوم ځینم ټلیفون کړی؟
زه صاحب متقاعد تورن شریف الله یم، د قرغې نه مې ټلیفون کړی دی.
ستاسو ستونزه څه ده؟
زما ستونزه دا ده صاحب چې ما په اول د ثور د روان کال تقاعد کړی دی او یو تعداد نور متقاعدین دي په خوای تقاعد کړی دی. تر اوسه موږ ته خپل حقوق د تقاعد نه دي راکول شوي. هر ورځ موږ راته د تقاعد ته ځو، هغوی موږ ته بانې کوي چې تخصیص نشته. بالاخره داسې راته وویل شو چې دا چا چې په روان کال کې تقاعد کړی دوی دې بېخي مراجعه نه کوي، دوی دې بیا کال ته انتظار وباسي. اوس موږ دومره بودیجه نه لرو.
دغه فورمې دې اخیستي؟ د اسناد دې تکمیل کړي؟
ما صاحب مکمل هر څه مې خلاص کړي دي صاحب. ما ته د میوند بانک کارتونه مکمل هر څه را کړي دي، حقوق مې تصدیق شوي دي. صرف اوس دې دا بانه کې چې تخصیص نشته، بودیجه نشته صاحب. دا سپینګر خواران سیمن سبان مامورین ملکیو نظامی کاری و سیب تلیخ کال و پیلی تلیخ کال خدمت کرده.
دا خبر در تا بانک کهی که ریاست تقاوت کهی؟
من خو ریاست تقاوت تا مراجعه کهو. بالاخره رئیس خزینه تقاوت من تا داوی چه من تخصیص نلرو. که لدگی چه 300 میلیون بغانه تخصیص را کرده اگه پودی بیا 2000 نفر تا من رسوی شو. دا نور انتظار رو باشی.
تا سی تا یو کار چیشه در که بیا بانک تا زی داغی زینه اخلی؟
کارونه دی بانکونو خوش را کرده دی متقاعدون دو بانک دی. متقاعدون طول دی دو بانکونو ته مراجعه کوي، حقوق هم ټول تثبیت شوي دي، ته مراحل شوي دي. اوس دې مونږ دا باندې کې تاسو هم ځای راته ویل چې دا روان کاږي چې چا تقاوت کړی دی، دوی دې مونږ ته مراجعه نه کوي، دوی دې کال ته انتظار وباسي.
تاسو به څو کسان استئ؟
روزمره چې مونږ وځو په وجود یو در 1200 نفر یو. اول چې بیا خلک ویل لستونه چې مونږ سره کې تقریبا دا لستونه چې مونږ ګورو په وجود دوه ګړه کاغذ دومره لستونه پاتې دي چې دوی خلکو موقوف لانه کې زیره شي. پر روان کال کې
دغه 3000 کسان چې تا ویل دا د کومو برخو دي، د کومو وزارتونو، د کومو ارګانونو؟
دا ټول وزارتونو په دې 3000 متقاعدینو کې شامل دي.
خو ورور داسې څوک خو به نه وي چې تا سره یو ځای تقاعد کړي هغه اخلي او ته یې نه اخلي؟
نه نه، ټول څه دا روان کال کې چا تقاعد کړي دوی ته خو ټول ته دا جواب وي چې تاسو څنګه مراجعه کوئ. او دا پروسه کال چې چا تقاعد کړي دی یا دو کال درې کال مخ دی هغوی حقوق هم څه کال په خطر کې دي. اوس دوی لاره دې هل نه لري بزده باندې کوي.
پوه شم، ستا په خبره پوه شم.
متقاعدین ټول صاحب یو کال او بل کال د 2 میاشتو معاش جمع کېږي، یو ځای ورکول کېږي. اوس ما په اول سور تقاعد کړی دی، آخر د قوسه پورې زما 2 میاشتو معاش راته محاسبه کړی دی. 6000 روپۍ د میاشتې نه 1000 روپۍ شو دي. تر اوسه نه ما اخیستی او نه نور متقاعدون تر اوسه پروان کال کې اخیستی دي.
چا چې تقاعد وکړو د کال د سر نه ورته معاش ورکوي او که نه پرېږدي چې کال یې پوره شي بیا معاش ورکوي؟
هغه میاشت کې چې سړی تقاعد شي تر مالي کال کې ختمیږي. اوس مثال مالي کال د قوس په اخره کې ختمیږي. نو ما په اول د سور تقاعد کړی، اول د سور نه تر اخر د قوسه پورې دا جواتو میاشتو معاش ماته یو ځای محاسبه کېږي. بیا راته د قوس په قوس په اخره کې چې دا اخر کال اجرا کوي راته کال ته صاحب بیا د جدې نه شروع تر بلې جدې پورې دغه بیا د 12 میاشتو په دغه رقم بیا یاریږي دوی یاري صاحب.
یو خبره بله
بله صاحب،
ستاسې دا معاش چې ځنډېدلې څومره مشکل سره مخامخ کړی؟
مشکل خو دا صاحب چې دغه شپږ میاشتې وشوې چې زموږ کارونه خلاص شوي دي، ټول اسناد هم تیار مراحل شوي دي، لاړلو ریاست تقاعد ته. خو نن او سبا دغه په حضور د 14 نفرو کې صاحب دا بانه ورته کوي چې تقسیم نشته صاحب. داسې یو حالت روان دی چې صاحب جمع دغه هوا یخه ده، دا خلک او دا تلیفونه چې ګورو نو هاته نږدې وي چې دروازې ماتې کړي پر ریاست تقاعد.
ستا ستونزه به شریکه کړو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مربوطې ادارې سره به شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د شریف الله ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له اداري مرستیال محترم لالودین آریوبی سره شریک کړه. جناب آریوبی صاحب، مونږ ته یو ورور ټلیفون کړي چې د سور په میاشت کې تقاعد شوم، ټول اسناد مې تکمیل کړي خو تر اوسه مې تقاعد نه دی اخیستی. ستاسو نظر غواړم چې دا پروسیجر څنګه دی، د ستونزه څنګه پیدا شوه؟
لکه څنګه تاسو وویل چې د ورور تقاعد اسنادونه په سور کې پروسس سره غلي دي، نو طبیعي ده کوم اسناد چې په د کال په جریان کې راځي هغه یو سلسله تا مراحل لري. هغه چې کله تا مراحل شي نوې مرحلې ته ورسیږي، نو هغه د راتلونکي کال لپاره په بدګي پلان کې نیول کیږي. د دې ورور هم د تقاعد مسله په 15 کال کې ده، یعنی د سور په میاشت کې پروسس شوی ده. نو د کمنی پړاون نو وروسته هغه کنیایي شوی وي، هغه د شپږ نوي د بودیجایي پلان کې حتمن شاملېږي او د شروع د کال کې به انشاءالله دا سړی له خپلو حقوقو نه برخمن شي.
عربي صاحب، دا سړی و چې ټول اسناد تکمیل شوي، حتی د بانک کارت هم اخیستی، خو کله چې مراجعه کوي ورته وایي چې پیسې نشته یا څنګه؟ دا ستونزه څنګه ده؟
کارت په جریان د کال کې تقاعد کیږي، نو طبیعي ده چې د دې لپاره هغه بودیجوي مسایل په دې کال کې په پلان کې نه وي، هغه راتلونکي کال ته په پلان کې نیول کیږي. ولې موږ بیا هم کوشش کوو چې دې لپاره چې بعضې خلک زحمت نه شي، یا مثلا د دوی دوره ډېره طولاني نه شي، ځکه دې خو داسې مستحق خلک دي چې ډېر خدمت یې کړی دی او خپل عمر یې د دې نظام د بقا لپاره ورکړی دی، نو دې لپاره موږ کوشش کوو چې دا خلک مخکې خلاص کړو. خو په بعضې مواردو کې موږ له بودیجوي مسایلو سره مخ کیږو. بودیجه په مثلا یعنی متحدین زیات دي، یا بودیجه په هغه شکل چې باید ټول په یو وخت کې پروسس شي نه ورکول کیږي. په وزارت مالیه خپل محدودیتونه، خپل مجبوریتونه لري، سره د دې چې ډېره همکاري کوي او په متحدینو پرسه کې ډېره همکاري کړې ده. ولې بیا هم بودیجوي مسایل شته، خو موږ به امیدوار یو چې دا مسایل به د راتلونکي کال په اول روبه کې چې تقریبا یو 15 وروسته به شروع کیږي حل شي.
دې ورور دا ویلي چې ژمی پر رسیدو دی او د اقتصادي ستونزو سره مخ یو، دې څه کې څه تدابیر نشته؟
هغه حقوق چې دوی دي او هغه باید ورته ورسیږي په ښه شکل په خپل وخت ورته ورسیږي. د کار ټولنیزو چارو وزارت په دې ارته کې مکلفیت لري چې دا باید په وخت سره په ښه شکل ورته ورسوي، او انشاءالله د جدې میاشتې په شروع کې به موږ دغه مسایل په ښه شکل مخته یوسو، او هغه خلک چې د 15 کال په جریان کې پاتې شوي دي هغوی ته به اولیت ورکړو، او د دې کار به انشاءالله ډېر زر پوره شي.
یعنی دا انتظار وباسي د جدې میاشتې پورې؟
خو دغه مالي کال څو ورځې پاتې دي، اوس مالي کال په ختمېدو دی. د جدې په اول تاریخ نوی مالي کال شروع کېږي او نوي مالي حسابونه شروع کېږي. کله چې نوی مالي کال شروع شو حسابونه نوي شو، انشاءالله دا به په هغه اولنیو کسانو کې خپل حقوق به ترلاسه کړي.
د انصاف پلټکه
دا ود انصاف پلټکه د ازادي رادیو د دیونه ځانګړي خبرونه. کته چې هم کوم ستونزه ولري او د حل قانوني لارې ولري لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي رادیو لوونه تروو.